سلامونه ستړي مشي د حایل 19 خبرونه لیدو ته تاسو ته خراغلاستم. دا ونی د افغانستان په اقتصادي بحران، ملي اقتصادي پروګرامونو، د اوایدو په شفافیت او حاکمیت په مسولینو غږیګو. د طالبانو په حکومت کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ دا اساسي پوښتنه ده. درنو لیدونکو، د معتبر خبر شو راپورونو په اساس افغانستان لا هم د نړۍ یو لډیرو بیوزله هیوادونو دی چې ځینې مواردو کې د لوی بشري بحران سره مخ کڼل شوی. اکثریت افغانان د یو وخت خوړو موندلو توان نه لري او په زرګونو ښځې د ټولنیزو چارو منځوي کړی شوي دي. نړیوالو د میلیونونو ډالرو مرستو رسولو یادونه کړې ده په داسې حال کې چې طالبانو په خپله د میلیاردونو افغانۍ او عوایدو ټولېدو خبره کوي. نن په همدې موضوع د اقتصاد او سوداګرۍ درې مجربو ملمنو نظرونه او ورزونې اخلم. موږ په افغانستان کې د ملي بانک او پښتني تجارتي بانک په خوانی رئیس عبدالعزیز بابکر خیل صاحب ته بلنه ورکړې. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال او ملي سوداګر خانجان الکوزي صاحب ته مو بلنه ورکړې، او ترڅنګ د اقتصاد متخصص او د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو څانګې په خوانی مرستیال ګل مقصود ثابت صاحب ته موږ بلنه ورکړې. درې واړو ملمنو ته ستړي مشویم، په خیر راغلی او مننه چې زمنګ بلنه منلی. اجازه راکړئ اوله پښتنه عمومي مترکو الکوزه سپ تاسو ته راځي کوم چې د افغانستان اوسنۍ ملي اقتصاد په کم حالت کې دی. تاسو خپل د سترګو لیدلې حال کې لیدونکو سره شریکي دا ځکه دا پښتنه کوي چې د ولست د مثلا د اړتیا او پوره کېدو لپاره ولې نشي کېدل چې حکومت ورسره وشي او ویل کېږي چې د 40 میلیونو نه ډیر خلک بي وزد دي او د یو خوړنه لري.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او احترام تاسو ته، بابکر خیل صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. واقعیت خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې جمهوریت کې یو رقم شرایط او خپل اوس د امارات پر اتاک سره شرایط بدل شو. په هغه وخت کې خارجي کومکونه ولست کار ډیرو ظرفیتونه جګو او واقعا یو لوی ظرفیت موجود او خلکو د پاره خارجي کومکونه وو او داخلي تشبث هم موجود وو، ناتو موجود وو او نور حالات. دا اقتصاد په قرار باندې د امارات پر اتاک سره ورکوټه شو، تشکیل کم شو، خلک بیکاره شو او په سره تیر شه خارجي کومکونه هغه شان چې په خو او هغه هم محدود شو. نو واقعا دا خو د هغه اقتصاد سره قابل د مقایسه نه دي. تاسو دا فکر وکړئ چې په یو ولسوالۍ کې په هغه وخت کې خالي امنیتي قوتونه او ملي قوتونه چې بالته وو د جمهوریت هغه د 2000 او د 2000 نه کم نه وو. اوس په یو ولسوالۍ کې په اداري لحاظ باندې یا سل کسا یا یو سل 50 کسا کار کوي. نو دا ظرفیت په مرکز کې دومره راټیټ شو او هلته راټیټ شو. نو په دغه خاطر باندې د دې کې هیڅ شک نشته دی چې هغه شانتي بیکاری نشته دی، بیکاری ډیره شوله او هغه شانتي چې خلکو ته کار پیدا کړي هغه کارونه اوس خلکو د لاسه ورکړل. او بل طرف ته چې خارجي کومکونه تاسو لیدل چې دلته زمونږ د داخلي او خارجي کومکونو په واسطه باندې په حدود د 8 میلیارډ ډالر کې زمونږ پرزن کالنی دوران یا بودیجم و اوس هغه 2 میلیارډ ته را رسیدل. طالبان د خپل امکانات په صورت کې یعنی منظور مې دا دی چې مصرف کم شوه دی، وخت چې مصرف کم شو حجم د دولت را ورکوټه شوه دی او بل اخره سکتوري خصوصي هم چې په خوای ډیر زیات امکانات درلودل، خارجي کمپنۍ وی قراردادونه او همدارنګه تاسو لیدل چې د باسازي او دغه په ارتباط باندې بانک جهاني او نورو بانکونو د دنیا کومات کول ته پروژې وی، هغه پروژې متاسفانه په ټپه ودرېدلې.
صحیح، اته کوزه سبزر اعظم ز په دې برخې تاسو سره پورت غږیږم، زه پیغام دی کې ډیره خبرښته، خو اجازه راکړئ زه د یو لنډه پښتنه ثابت سپ تاسو نه وکم چې څومره معلومات تاسو لري او تاسو ارزیابي څه ده. د طالبانو د حکومت د غراټول شوی اوایت چیرته مصرفيږي؟ دوی وایي چې تقریبا یوازې په 2003 کال کې نږدې 1 میلیارډ ډالر شاوخوا چې 200 میلیارډ افغاني کېږي دوی راټول کړي. دوی دا چیرته خیر مصرفي یا د عقل
اول خو سلام باندې کوم آشنا صاحب تاسو ته له کوزي صاحب بکر خیل صاحب ولیدونکو ته دا اوایت مونږ تعقیبو مکمل او اوایت خراټو دیږي دا یو مسله صحیح ده په شفافه طریقه او اوایت کافی اندازه باندې اوایت هم راټولېږي خوشنا صاحب مشکل دا ده چې د دې مصارف او راپورونه دوی نه ورکړي اې څنګه نشرایي چې دا مصارف چیرته کیږي البته کوم څه چې لیدل کیږي دوه لوی ځایونه دي یا دوه مصارف دي یو یې د مامورینو معاشونه دي چې هغه په مکمل شکل ورکړي دي بل د غلوی پروژې دي یو څه مصرف شاید پدې کې هم وکی خو دا هم اوریدل کیږي چې دوی زیات مصارف دفاعي دي او خپل هغه امنیتی مسولینو ته او اسکر تا هغه ته ماشونه ورکي نور دغه درې زینه داسې دي چې هغه معلومدار دي چې مصرف پکې ډیر کیږي اغه نه بغیر نور خومنګ په خدماتو کې په نورو لارو کې چې مثلا خصوصي سکتور ته تاکوسي یا بل یا بل هغه مونږ نه وینو پکې دغه درې غټ قلمونه دي چې هغه پکې دغه اوایید مصرف
کوي اجازه راکړئ بابا کرخیل صاحب تاسو ته بیا هم ستړي مشوم تاسو نه مې پوښتنه هم دا کوله چې طالبان سره د دې چې د سلګونو میلیارډ افغاني او اوایید ټولېدو خبره کوي او تقریبا تاسو ملمانه اکثریت په دې نظر اسي چې دوی په شفاف ډول مالیه ډیره ټوله او دقیق ټوله یو اخلي به ولې نشي کوله چې د فقر کچه په افغانستان کې ټیټه کې
څوار زونه څه ده سلامونه آشنا صاحب تاسو ته اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته جناب یې پوزیشن او جناب ثابت صاحب ته اصلا خو دلته باید د سو درې مهمو مسلو تفکیک وکړو اول یو دا چې دا مزمن بشری ناورین چې دی دا د پوخانی فقر نتیجه ده او دا اوس په د طالبانو په دور کې نه دی شوی دا خو دا د سلويخ 15 سلويخ کالو جنگونو په وجه یو مزمن فقر باندې دا ول سخت ده او به سوباتي و اقتصاد صحیح هغه سی و ده نه کړی چې او هغه بیا اقتصاد و ده ځان ساتلې و په دې کلونو کې دا نه دی شوی نو هم دې عمل دا یو مزمن بشری ناورین دی د بلې خوا وچکالی د په مهاجرتونو صورتونی او تولیدات راخته شول دا ټوله غشي نه دی بیا ورپسې د دغه سیاسي بدلون چې راغې په 2021 کې هغه سرم کومکونه کم شول قطر شول کارونه لکه جناب علي کوزي صاحب چې ویلې د اقتصاد حجوم ورکوټه شو وخت چې د اقتصاد حجوم ورکوټه شي ولو کاغه دولتي وو او کاغه د خصوصي سکتور دا هم استر اثر غورځي اوس تاسو پوښتنه ترازم چې دا دومره پیسې راځي ولې دا فقر نور کیږي فقر په یو وخت په یو شپکه فقر د من نه نزي دومره مزمن فقر او بدبختی چې په افغانستان کې دا ډیر وګدې مودې ته ضرورت لري چې د افغانستان خپل تولیدات ډیر شي خصوصي سکتور ته ډیره زیاته پاملرنه وشي او د خصوصي سکتور د ودی په صورت کې خلکو ته کارونه پیدا شي تولیدات زیات شي اشتغال خلکو ته زیات شي بانکونه منظم فعال شي د خلکو لاس ته پیسې ورزي پیسې چې په جریان کې رااله اقتصاد خوځيږي او تحرک منسرازي نو دومره زر مونږ باید دا تمونو کو چې کمی پیسې چې د کومکونو راځي هغه عاجل مرستو کې لګيږي هغه فقر په یو وار د من نه نشي وړي
خو شم بابا کرخیل صاحب زر اگر زم تاسو سره په تفصیل چون کافی وخت لرم او خصوصا د الکوزي صاحب سره مخ ثابت صاحب وخت مونږ سره لکم د زغواړم یو مهمه پوښتنه دوی ته بیا راځي کوم چې د دوی نظر واخلم ثابت صاحب یو دا چې په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ علت مجموع کې څه ده مونږ مختلف نظرونه واوریدل تاسو هم ځنې علتونه مطرح کوي اما دا چې یو اقتصاد بیخي د سیګنل کیږي چې حتی یوازې طالبان کولای شي چې موجوده حاکمیت د خپل مامورینو یا خلکو تماشه ورکی نور د سی او چشه کساسو په نظر هغه بشری کوي او پام دی جریان کې چې افغانستان د یو هیواد په توګه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري ځکه چې دای د مؤسسینو نه ده په دی جریان کې نړیوال بانک د نړیوال مالی صندوق یا په خپل د ملګرو ملتونو اداري چمرستي کوي دا د افغانستان د اقتصادي او بشری بحران د مخنیوي لپاره څه ډول مسولیتونه نړیوال لري لاسنیوي کول شي تاسو په باور
اشنا سر دا ډیره مهمه پوښتنه ده اول خدا چې اقتصاد د منګه متاسفانه غربت خډیر په خوانه ده اقتصاد لپاره د سیاسي او قوي او معلومه استراتیجی د منګه اوسنی حکومت خو بیخینه لري په خوا هم ډیره دقیقه نه و متاسفانه چې اقتصاد په دغه کومکونو خارجي پیسو باندې په دې باندې نه جوړیږي او نه لري خلکو غربت لمینځ شي اقتصاد لپاره منګه باید یو طویل المدت ستراتیجی ولرو او په هغه کې ډیره توجه باید په خصوصي سکتوري متاسفانه په خوانه داس یو فکر کیږي چې مر خلکو ته په حکومت کې وظیفه وظایف ورکي نو د هغه اقتصاد به خسي یا مملکت اقتصاد به خسي تر هغه پورې چې منګه خصوصي سکتور په خو ونه دريږي کارونه پکې ایجاد نشي هغوی ته داخلي مارکیټ او خارجي مارکیټ واز نشي د هغوی مواد لپاره تقاضا زیات نشي تر هغه پورې دا مشکل ده چې موږ د خلکو د غربت نه خلک راوځي او د هغوی حالت تغیر شي حکومت باید یوازې دا نه ده چې موږ پیسې راټول کړو د مامورینو معاش ورکړو بس ګوري په بودیجه کې کله بودیجه چې جوړیږي د دې او بلې سره انکشافي بودیجه ده انکشافي بودیجه په هغه پروژو په هغه پروګرامونو باندې غور کوي او په هغه ځایونه کې سرمایه‌ګذاري کوي کوم چې په آینده کې کارونه زیاتوي او د مملکت عاید زیاتوي په د هغه انکشافي بودیجې لپاره سرکونه جوړیږي د هغه لپاره پلونه جوړیږي د هغه لپاره ترانسپورت جوړیږي او همداسې خصوصي سکتور سره کار کیږي بعض حالاتو کې خصوصي سکتور سره شراکت کیږي چې د هغه کله خصوصي سکتور تقوی شي خصوصي سکتور خلکو ته کارونه ورکړي خلکو په جیبو کې پیسې راځي پیسې چې راشي تقاضا زیاتیږي او خلک خرید زیات کوي همداسې د حکومت عاید هم زیاتیږي د خلکو هم زیاتیږي په بل قدم کې بانکي سکتور باندې باید ډیر قوي کار وسی راکړه ورکړه انتقالات خارج ته صادرات
په دې باندې راټول جوړ مخکې د دې چې تاسو موږ نه رخصت یو مختصر جواب کرا کې خیر اوس وخت طالبان په څه ډول د ټول افغانستان اقتصادي څرخ ګرځي دا په څه شي ګرځي
دا څه ده چې مکمله او ستراتیژي نشته ده متاسفانه هیڅ ستراتیژي نه لري او دغه د مادنو قراردادونه یو ځای کې بل ځای کې دا خو صحیح دي وګوره په مادن کې هم دا صحیح ده چې یو څه وظایف ایجادي دا کوم قراردادونه چې ورکړل سوي دي تر اوسه پورې کوم نتیجه مونږ نه ګورو یو خبره دوهمه دا پیسې چیرته ځي ګوره دی مادنو پیسې باید په شفافه طریقه راسي او په شفافه طریقه په وزیر بنای بو پروژو کې مصرف سي نه په عادي یا په اپراتیفي بودیجه کې دا زه چې اوس ګورم فقط لدې ځایونه پیسې راځي ماشونه ورکول کی او خپل عادي حکومت ماشينري په مخ کې دی نور د دې لپاره چې سرمایه‌ګذاري وو سي د وګد محل لپاره د خلکو لپاره کارونه ایجاد سي او د اقتصادي حالت په برابر سي یا عیار سي د له فارزه کوم پروګرام متاسفانه نه وینم مدیریت ډیر خده اوایت خرا ټولی دا قراردادونه هم صحیح دي شفاف دي اگر چې دی کې داخه هم کېدل شي ځکه چې کله موږ د دنیا سره توافق لرو خلک شاید ډیر خلک له خارج نراسي او په دې قراردادو باندې ډیر پیسې افغانستان ته ورکی کوم متاسفانه چې خارج سره نور ملکونو سره موږ دا غن لرو روابط لرو اوس راځو دی د دې بین المللي ادارو د مسولیت په پوری آشنا سه بین المللي ادارې کافی کومک کوي دا اوس اتیا میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځي دا خو دا همدغه ادارې دي چې کومک کوي متاسفانه چې په افغانستان کې دوی ته بعض مشکلات کله کله جوړیږي چې هغه د خزو مسله ده او نور داسې په کارونو کې خو دوی خپل کومک ته دوام ورکړی ده خو دا کومک په اقتصاد باندې چندان ډیر مثبت تاثیر نه لري فقط هم دی پورې چې افغانې با ثبات ساتلې ده.
بله یو یو جریان دان دی چې دا بین ملي کومکونه یواز د خلکو سره د ورځې مشکله لولي، کم بنیادی تجارتی اساس نه دی چې دینه به عاید جوړ شي. پر صورت ګل مقصود ثابت سب زتا مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې د 15 دقیقې اول تاسو وی کورم ودان ډیره ډیره مننه. راځم دی پښتنې ته الکوزه سب تاسو ته راځي کوم چې ډیره مطرح شول چې د شفافیت ټکی په دې ټول عواید ټولول کې اساس دی. تاسو په نظر باندې اوس وخت په افغانستان کې د کورنی عواید څار او تفتیش څنګه کیږي، په څه ډول کیږي، یا څوک مثلا دا نظارت کوي، یا څوک باید څارنه وکړي چې ولست معلومات وشي او په دې پوه شي چې ولست چاته څنګه مالیه ورکوي یا اوشر ورکوي یا څه شي چې کوي دا چاته ورکوي. مهرباني الکوزه سه پوښتنه مې تاسو ته راځي کړله. الکوزه سه زما غږ اوري تاسو؟ خا زما غږ نه اوریدو. بابا کرخیل صاحب زما دا پوښتنه به تاسو ته راځي کوم بخي، تاسو په نظر اوس وخت په افغانستان کې د کورنی عواید او څار او تفتیش څنګه کیږي، څوک کوي؟
د دې لپاره هو اوسنی د امارت په دور کې د سکم اعلان شوی میکانیزم نشته، خو د تیر په ډول مالی وزارت عواید زیو هلته دغه کیږي، خو بیا هم د ښکارا معلومات او ډیټا نشته چې د هغې د مخې څوک سنجش وکړي. یوازې چې ما د بانک جهانی د ریپورټ ته مخې یو څه ډیټا راټول کړه، هغې دا لیکلي دي چې تقریبا په د 2003 اولنی 15 میاشتو کې شپږ اویا بلین افغانۍ راټولې کړي چې دا ښکارا غټ پرمختګ دی. نو په راټولولو کې او د پیسو په اعلان کې خدای همیشه دا وایي او شفافیت پکې شته دی، که شفافیت نه وي نو بیا دا دومره عواید نه راټولېدل. دا عواید راټولېدل د تیر دور په نسبت ډیر شفاف دي. پاتې شو دا خبره چې د دې نظارت څنګه کیږي، هغه د پاره کم دسي میکانیزم نشته فلحال، مګر یو څه زیربنایي کارونه روان دي په افغانستان کې. موږ په دې نه پوهیږو کله شي دا پیسیال ته ولګيږي، لکه د قوشتېپې کانال دی، د سالنګ تونل جوړېدل دي، اوس هغه د اعلان یو کچې د کابل جلال آباد سړک جوړیږي، لوی لار جوړیږي، همدغه سي د کابل قندهار سړک ته دوی هم په یو صحیح جهت کې روان دي تر څو پورې چې دغه مسله مطرح ده د زیربنایي پروژو. نو خو تاسو د میکانیزم پوښتنه وکړه، تر اوسه موږ ته معلومه نه ده، دا د څه اعلان شوی میکانیزم نشته.
پوه شوم پوه شوم. صحیح. موږ سره الکوزه سه بیرته وصل شو، دغه انټرنیټي یو څه ستونزه وه. الکوزه سه اوس په میغا غاور ان شاء الله خدای دې کې چې تاسو وصل اوسه یو تصویري مو اوسه. ما پوښتنه تاسو ته دراجی کړی و چې اوس وخت په افغانستان کې دغه اواید چې په میلیارډونو افغانۍ اواید ټولیږي، د دې دغه څار یا تفتیش څوک کوي چې دا چیرته مصرفيږي، څومره راټولیږي، او څه ول یو میکانیزم موجود دی چې دا خلک په دې پوه شي چې چاته مالیه ورکوي اصلا؟
بله، تاسو ته معلومه ده د نظام جوړښت او مشکلات چې کوم دي تاسو ته معلوم دي، خو اوایت مکمل بودیجی تجی یعنی د دولت اوایت تجی هغه په خوا په شان ته چې په ګروپونو باندې تقسیم واشه او چنن ک بدون د شاروالۍ او د اوایت نه چې هغه د شاروالۍ په حساب باندې زی نور هر شی چې مالیه غسل کیږي، محصول غسل کیږي، ک په سرته ش خدمات غسل کیږي، ک د جواز نه پیسې دي، د ترانسپورت نه دي، ک د ارش چې دی هغه ټول په یو حساب د اوایدو باندې په حساب د دولت تعویلیږي. دا غي په مقابل کې البته بیا دوی هر کال تاسو یې نه چی تشکیل او بودیجه او خپل دغه اعلانې دغه ټول په د وزارتونو مسایل دی، په غي کې یو بخش د انکشافي بودیجه می دا غي انکشافي بودیجه په ارتباط باندې هغه معلومي اغه اسناد چې خپل وزیران شورا یا ریاست الوزراء تصویبی او وزارت مالیه دغه او توډان دکې بودیجه وډان دکې هغه خو ټول دنیا ته معلومه ده، اما دا چې په دې باندې څوک تفتیش کوي نظارت کوي، زه فکر کوم چې دا سی د پخوا په شان ته یو بل ملي موسسه او بل ملي مسائل نشته دي، او تاسو ته د سیاست د لحاظ نه معلومه ده چې د امارت اصول اسلامي اصول دي، او دوی اماغه ادارې چې دوی تفتیش دي کده څارنوالې وي دي کې اې ده دیوان محاسبات چې تخوا او تفتیش او کنټرول دي، هغه په بعضی مسایلو باندې په داخلي د دولت نظارت کیږي، اما دا چې د سیشي چې خلکو ته گزارش ورکړ شي او دا سی تر اوسه پورې په دوه کال کې دا معمول نشته دی، دا معمول نه دی.
صحیح یو الکوزه سبو بخي زه یو ټکی د اساسو خبرم یاد نه ونو زیدا پښتنه مونږ زکه کو یو خدا چې د طالبانو خپل رسمي استاد مونږ سره نشته دی، بحث کې چې خپل وضاحت ورکړی و چې نه غواړي خبري وکي مونږ سره. دویم دا دی چې د طالبانو حکومت هیڅ څوک په رسمیت نه پیژني، یعنی په یو ډول د نړیوال قانون د مخ نه غیر قانوني حکومت دی چې ویل کیږي په زور نیول دوی باندې څنګه ولسه اعتماد کی چې د دوی پیسې به ځای کینا.
خو دا خو سیاسي مسله ده، او په سیاسي مسلو کې البته زه د ډیر زیات صلاحیت هم نه لرم، او دا قام د یو امشاری په حساب باندې شاید دا سره خبره تایید کوم او یم چې خدا چې دا سکار وشي چې ولسته گزارش ورکړ شي دا به ښه کاری، اما دا د حکومت مکلفیت دی چې هغه اقتصادي برخه ده، توایم چې اقتصادي لحاظ باندې کم راپور او څه چې مونږ اورو پیسې منظم راټولېږي او په واردات د دولت باندې په یو واحد حساب باندې تاویلېږي، یعنی دا شي نه کېږي چې فرزند یو چا پیسې دی یو چیرته لاړ شي یا بل حساب دی جوړ شي یا بل حساب، نه فقط هغه یو حساب دی چې د وزارت مالیه حساب دی، او هغه تزي او هغه مطابق د هغه څه چې تشکیل بودیجه او یا انکشافي پلان یا عادي پلانونه تصویب شوی دي په هغه باندې به مصرفېږي. بازي پروژې دي چې دا غي د فاره طالبان مجبور دي په دغه شاس شرایطو کې لکه تا چې څنګه ویل چې دنیا په رسمیت نه پیژني، سیاسي مشکلات دي، دې سیاسي مشکلات زمونږ اقتصاد هم د فشار لاندې نیولای دي، یعنی سکتور خصوصي ته هم ډیر zarar رسولای دي، او هغه دا دي چې هیڅ یو گاونډي زمونږ سره بل ملي قراردادونه او پروتوکولونه نه مني، تاسو یې نه چې پاکستان د په افته کې درې ځله زمونږ لارې بندې په زورونو کانټینر هم ولاړ دي، یو ورځ یو رقم یو رقم بل رقم یو ډیمریج د ټینشن را باندې راځي، ویزې څوک نه راکوي، مالونه چیرته نه شلي دي، د جهان سره مروابط قطع دي، بانکونه هم په دغه سي مشکل کې دي. دا خو یو سیاسي ستونزه ده. طالبان د دې لپاره چې بنیادی کارونه وکړي، اوس د قشتېپې کانال مخکې بابکرخیل صاحب ته اشاره وکړه، دقیقه خبره ده، پس هغه د پاره جدا یو میکانیزم جوړ کړل دی، یو مادن او تخودل چې د دې مادن حساب دی په دغه باندې سي چې د دې ته دی هاته او ته ټاکلل چې دا پیسې دلته جمع کیږي، دا پیسې به هم دلته ولیکيږي. فرزن ټو پلازا یې جوړ کړل، سالنګ جوړول د پاره ټو پلازا یې جوړ کړل، او هغه ټو پلازا په واسطه باندې پیسې راټولېږي، او هغه پیسې فرزن په سالنګ باندې چې مصرف شوی دی هغه ته مجرایي ورکول کیږي. اوس به فرزن د قندار په سرک باندې هم د غشانتی یو مادن چاته ورکړل، او په هغه مادن کې اواید راټولېږي، حساب سره کیږي، داسې نه ده چې په مادن قرانه ولا ورکړي، نه، د مادن نرخ معلوم دی، ټوناج معلوم دی، په سرته شپ پیسې معلوم دي، او بل اخر د غسړی به راوباسي او هغه به دا مصرفي په سرک باندې مست ننګرهار د پاره پرزنت د جلال آباد او د کابل د سرک د پاره ټو پلازا جوړیږي، داغه د فار بدغه کوي، یعنی موږ چې کوته ګورو دلته د بیرون نه هم په داخل کې نیو، او بل اخر نه په نظام په دولت کې رسمي خلک نیو، موږ سکتوري موږ د خلکو په شان تعدی خلک یو، نو په وړاند موږ چې ورته ګورو یعنی دغه بودیجه زه فکر کوم چې ډیره غلطه نه مصرفيږي، په ځای باندې مصرفيږي، او دوی هغه اسلامي اصول چې کوم ورته اجازه ورکړي، ځکه چې کله کله د فرامین چې موږ ګورو خپل امیرالمؤمنین په خپل پرامینو او په خبرو کې دا شی خبرې کوي چې یعنی د خپل مامورین دوه شیانو ته، د خپل د امارت خلک دوه شیانو ته ډیر زیات متوجي کوي چې یو به خلک نه پازابوي او بل به خیانت نه کوي، غبن بند کوي، او هر څه په ځای باندې مصرف
وکړي. بله سمه ده،
الله کوزم پوي شو دا آماده چې څوک په نظارت کوي هغه مونږ نه ده
ماشه. همدا دوه موردو باندې ډیر انتقادم کیږي ځکه د بشري حقوقو لوی سرغړاوني کیږي چې پرون د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر په راپور خپور کالبات همدا ونی چې الته ډیر بشري حقوقو نه سرغړاوونه کیږي او دویم د وضاحت د وایدو په مصرف کې بیرته نشته. پر صورت بابا کرخیل سبیو پام دی اړوند باندې دا خو زه مجبورم دا پښتنه ځکه کوم چې لیدونکو به وی چې ولې دغه وضاحت په دې مورد کې نه ورکوي کستا سو په نظر سیاسي د کار شه ده خو زه د غواړم د پښتنه د ولست باید مطرح کو. په دې تیرو دوه کلونو کې د نړیوال مرستو خاصتا د امریکا 2 میلیارډ ډالر مرسته د افغانستان په اقتصاد کې او په عمومي وضعیت کې یعنی په دغه حالت کې دانه نشوي ده دغه څه ډول اغیز کړي د افغانستان په اقتصاد باندې او آیا دا تاسو په نظر باندې د طالبانو د واکمنۍ په تحکیم کې یو رول لري کنه لري ځکه طالبان چې دا وایدو په ټولولو مصروف دي به په میلیونونو خلکو سره بشري مرستې د بار نه کیږي دا یو ډول د غوي سره کومک نه دي تاسو په نظر
آشنا صاحب نړیوال چې کومه مرسته بشري مرسته لیږي هغه خو د افغانانو هغه بیرنې د فقر حالت ته او داغي د پاره دوی د غبرس را لیږي هم د ملل متحد خپل ادارې دي داغي د لاري راځي لکه اوسما د ورلد بانک په ریپورت کې ولستل کې دا د تیر کال د دوی تقریبا 1.2 بلین ډالر د یو ان راغلي او هم دغه سي نورې پیسې هم هفتواري چې راځي اثرات خو ادا دي یو بشری ناورین مخنس کچیر دغه پیسې نه راتللې نو تاسو به په افغانستان کې بیا خپل بشری ناورین او د خلکو هغه وضعیت مرزونه وبا او نور داسې شین د دې ناورین نه پیدا کیږي په کلیدلې اوس خو وضعیت داسې دی چې یو څه دا حالت د فشوې دی دا د بشري ناورین په حق له ویلې شو چې دا مرستې نه وې نو کې دې شي وضعیت ډیر بدتر
صحیح صحیح
یو بدتر بل اثر دا دی چې تاسو ګورئ چې افغاني ډیره باثباته ده ځکه کم دغه حکومتونه چې راځي او لبلې خو د امارت د چارواکو چې په مرکزی بانک کې دي درست مدیریت کړي دي دغه افغانۍ ډیره باثباته ساتل شوې سره د دې حکومتونو په خوا هم راتلل مګر افغانۍ ډیره بے ثباته و دای بل اثر دی د دې حکومتونو او د دې مرستو مګر یو شی باید د یاد نه ونو باسو چې یو مسأله د سیاسي اقتصاد چې هغه د وایدو راټولول دي مالیاتي ټکسونه دي بل بشري مرستې دي او بل خپل د اقتصادي کل یا د ستر اقتصاد مدیریت ته چې هغه ته ماکرو اکونومک مینجمنت وایي او هغه د درې شینه چې مونږ ګورو ماته خو په د اقتصادي کل مدیریت کې د طالبانو دغه ماته سم ښکاری ځکه چې انفلیشن ښکته دي سره د دې چې په دنیا کې د تیلو قیمتونه او د کووېډ په وجه د نورو خوراکي موادو قیمتونو نمبر اتلی مګر په افغانستان کې بیا هم انفلیشن ډیر ښکته دی دا هم د اقتصادي کل یا د ستر اقتصاد د مدیریت په وجه دی دغه اوس د ورلد بانک ریپورت دا وی چې د دې کال په دی اخرو کې اکتوبر کې مسلکی کارکونکو ته یا هغه سانچ مهارت لري داغه تقاضا لوړه شوې ده په اقتصاد کې دغه سي عمل کو واقعي شي دا د دې معنی ده چې اقتصاد یو څه زیاده لري
مننه عبد العزيز بابا کرخیل صاحب ډیره مننه ستاسو درځونه او تحلیل او دینه چې بلنه منلې و هم دا شان خان جان ال کوزې صاحب ستاسو د حضور نم ډیره مننه کوم چې د مهم او نیز بحث کې تاسو ګډون وکړو د ټولو لیدونکو د افسیلې نم ډیره مننه کوم چې دا بحث تناسو یو وملیدو تربلې ونې پورې په لو یو مهربانه خدای سپارو الله مرش
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د فبروري 2 نیټه ده د دیشته پوخ پرونته په خیر اغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوار هستم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشته این هفته در خدمت شما قرار داریم، اما نخست میپردازیم به خبرها.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې په تروریستي بریدونو کې د افغانستان له خاورې د کار اخیستلو ادعا کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د ټولو هغو ډلو مشان او افراد چې په دغه بریدونو کې لاس لري اسلام آباد ته وسپاري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ اسلام آباد کې خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې طالبان له حکومت څخه د تروریستي ډلو پر خلاف د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ویاندې د دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلې، خو د دغه حکومت چارواکو په پرله پسې ډول د اسلام آباد دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي.
فعالان آموزش دختران با نشر یک سند دادخواهی میگویند که ممنوعیت ها بر زنان و دختران در زمینه های مختلف نه تنها آنان را به فشار روحی و روانی دچار کرده، بلکه ازدواج های زیر سن، فروختن دختران به دلیل فقر و انواع محرومیت ها و خشونت ها نیز دامنگیر آنان شده است. این سند دادخواهی حاوی دیدگاه های 360 شبکه و سازمان حقوق بشری و 1800 تن از علمای دین، کارشناسان، آموزگاران، دانش آموزان دختر، فعالان مدنی، معترضان، هنرمندان و خبرنگاران از 25 ولایت افغانستان است. در این سند که ناوقت روز پنجشنبه اول فوریه نشر شده، آمده است که بسته ماندن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان نهایت شرم‌آور، تأسف بار و در قرن 21 مایه ننگ تاریخی است. طالبان پس از گرفتن قدرت در افغانستان مکاتب دوره متوسط و لیسه را برای دختران مسدود کردند، اما گفتند که روی بازگشایی نهادهای تعلیمی و تحصیلی دختران کار جریان دارد.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکي وایي چې پر کورونو باندې د یوې کوچنۍ الوتکې د راغورځېدو له کبله یو شمېر کسان وژل شوي. د فلوریدا ایالت د کلیر واټر ساحلي ښار د اطفایي رئیس سکاټ ایلرز تایید کړي چې په پیښه کې یو شمېر کسان ته زیان اوښتی دی. دا پیښه د پنجشنبې په شپه فبروري په لومړۍ نیټه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو له هغه وروسته رامنځته شوی چې د پیښې ځای ته څیرمه د یو هوایي ډګر مسؤلینو په یوې الوتکه کې د مشکل پیښېدو په اړه خبر ورکړی و. په پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده ورکړل شوې.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اول فوریه گفت که خشونت ها علیه غیر نظامیان فلسطینی در سواحل غربی رود اردن غیر قابل تحمل شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته بر 4 شهروند اسرائیل به دلیل خشونت ها علیه غیر نظامیان فلسطینی تعزیرات وضع کرد. جو بایدن با صدور فرمان اجرایی گفت که وضعیت در سواحل غربی با گونه مشخص و دلیل سطح بلند خشونت شهرک نشینان افراطی اسرائیلی، بیجا شدن اجباری مردم و ویرانی قریه ها و ملکیت ها به سطوح غیر قابل تحمل رسیده و تهدید جدی به صلح، امنیت و ثبات پنداشته می شود. بایدن این اظهارات را هنگام بازدید از ایالت میشیگن بیان کرد، جایی که جامعه بزرگی از عرب ها زندگی می کنند و از حملات اسرائیل در مقابل فلسطینی ها خشمگین هستند. پس از وضع تعزیرات ایالات متحده بر 4 اسرائیلی، اسرائیل بر ایالات متحده برای وضع تعزیرات به شهروندانش انتقاد کرد. ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. قصر سفید میگوید که گروه القاعده به یک سازمان به شدت محدود شده در افغانستان و دیگر نقاط جهان مبدل شده است. قصر سفید این اظهارات را در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت گروه های تروریستی به شمول القاعده ابراز کرده است. یافته های ملل متحد نشان دهنده فعالیت گروه القاعده در افغانستان می باشد، ولی قصر سفید میگوید که القاعده در موقف نیست تا قلمرو ایالات متحده را تهدید کند. در این حال حکومت طالبان نیز این گزارش ملل متحد را رد کردند.
بدنبال نشر گزارش در مورد فعالیت القاعده و موجودیت پایگاه های آموزشی این شبکه در افغانستان، حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته است که طالبان روابط نزدیک خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و بر اساس این گزارش مقام های ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. در این گزارش آمده است که القاعده 8 مرکز جدید آموزشی را در افغانستان ایجاد کرده است که 4 مرکز آن در ولایت های غربی لغمان، پروان و اورزگان موقعیت دارد. گزارش حاکی است که القاعده یک انبار تسلیحاتی در ولایت پنجشیر نیز دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک اعلامیه یافته های این گزارش را افواهات خوانده و آن را کار آن عده از اعضای شورای امنیت ملل متحد خوانده است که به گفته ذبیح‌الله مجاهد در افغانستان شکست خورده اند. گزارش می افزاید که تلاش های طالبان برای محدود کردن فعالیت های القاعده در افغانستان سبب بروز یک سلسله اختلافات میان این دو گروه شده است. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که کمتر از 10 رهبر ارشد القاعده که روابط تاریخی با گروه طالبان دارند در افغانستان حضور دارند. ولی بر اساس این گزارش رهبران القاعده در افغانستان توانمندی طرح و تطبیق حملات بزرگران ندارند. سخنگوی حکومت طالبان موجودیت افراد مربوط به القاعده در افغانستان را رد کرده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که نباید این شورا اجازه دهد که با قربانی شدن گزارش‌هایش برای اهداف سیاسی اعتبار این سازمان در افغانستان با پرسش مواجه شود. به دنبال نشر این گزارش به روز سه‌شنبه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا گفت که القاعده به یک سازمان محدود شده مبدل شده است.
But I think it's important to remember that.
فکر میکنم مهم است تا به یاد داشته باشیم که القاعده یک سازمان به شدت محدود شده در افغانستان و دیگر جاها می باشد. در حقیقت تهدید واقعی القاعده تحت تاثیر قرار دادن دیگر گروه ها در منطقه می باشد، به مانند الشباب در سومالیا.
پس از اعلام کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده، در سال 2022 در کابل، نگرانی ها در مورد ظهور مجدد این گروه در افغانستان افزایش یافت. ولی جان کربی تاکید دارد که ایالات متحده با تهدید القاعده روبرو نمی باشد.
ما تهدید تروریستی را در هیچ جای از جهان کم اهمیت جلوه نمی دهیم، ولی ارزیابی های ادارات استخباراتی ما نشان می دهد که القاعده در موقف قرار ندارند که حملات عمده را بر خاک ایالات متحده انجام دهد.
در گزارش آمده است که القاعده با فراهم آوری آموزش، رهنمودهای ایدئولوژیک و حمایت به تحریک طالبان پاکستان ادامه داده و آن گروه را در انجام حملات در پاکستان مساعدت کرده است. یافته های ملل متحد همچنان نشان می دهد که با وصف کاهش عملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در اثر فشارهای طالبان، داعش هنوز هم تهدید برای افغانستان و منطقه می باشد که اهداف آن در افغانستان به ترتیب شیعیان، طالبان و غیر نظامیانند. ولی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده است که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان علیه جهت دیگر استفاده کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو لیدونکو، په دې بحث کې راسه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانې ویان جنرال اجمل عمر شینوار ملمد چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د حضور او فعالیتونو په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای شینوار، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، خوش باشین، سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم، در خدمت هستم.
ډیره مننه شنوار صاحب. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوی راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلي او دغه راپور له مخې القاعده لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې دي. په پیل کې به په دې اړه ستاسو نظر واورو.
تاسو وګورئ که موږ د القاعده نتورک یا شبکی د پیرو تو کلونو فعالیتونو تا یواری کتنه و بیا دا ترلاسه کوله شو چه القاعده وست په کم حالت که دا او کم تحرکات داری. القاعده تا دا 2018 کال تر 2012 کال پوله پا افغانستان که او پنورو حوادونو که چه کم فعالیت درلوده د نړیوال اجماع په بنسټ چې د نړیوال تروریزم په مقابل کې رامنځته شو ډیر کلک گزارونه ولیدل چې دا به هغه بنسټ باندې تر 2023 کال پورې ډیر ضعیف شو او دو رهبر په پاکستان کې د منلار په عیني ترتیب باندې د دوه نور کم فعالیتونه چې په افغانستان کې او د سیمې هیوادونو کې یا د نړۍ په هیوادونو کې دوی ډیر متاثر شو. دوی د 2012 کال کې خپل ستراتیژیو ته او خپل تکتیکونو ته بدلون ورک چې د لومړنۍ بدلون ستراتیژیک بدلون دا و چې دو خپل ځان باید په یو بل تروریستی ډله کې یا په بل بنسټګر ډله کې ځان مدغم چې دوی توانېدل کمی اړیکې چې دوی طالبانو سره درلودلې د هغې بنسټ باندې دوی طالبانو کې ځان مدغم کړل او د طالبانو د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه د سره تازه کړل چې تر اوسه پورې پام دې ډول باندې دوام لري چې دې فعالیت د په دغه مدغم کېدو کې او په دغه یو ځای کېدو کې چې د طالبانو د چتر لاندې دوی کوم فعالیتونه درلودل او کوي تر اوسه پورې حتی دوی پورې د نږدې شو چې د طالبانو د بعض مشرانو سره یې خپلوي وکړله او یا داسې چې د هغوی ښځې وکړي یا د هغوی خپلې مېرمنې هغو ته ورکړې. یعنی د طالبانو سره دوی دومره اوس ښکېل شوي دي چې د دوی د جدایي امکان په لنډمهاله کې به اسانه نه وي. د هغې تر څنګ په دغه رپورټ کې چې د کوم څه نه سترګې پټې شوي هغه دا دی چې د په سیمې په نورو هېوادونو کې په ډېر روښانه ډول باندې دوی په حال دي او د هغو ملاتړ لري او هلته د استوګنې کورونه لري او د دوی کورنۍ او بعضې مشرتابې د سیمې هېوادونو کې چې د افغانستان ګاونډیان دي هلته هم دوی نږدې اړیکې لري چې سره دې چې دا راپورټ چې تر هغه ځایه پورې چې ما کتلی دی په مستندو دلایلو او استخباراتي معلوماتو باندې ولاړ رپورټ دی. ولې هغه څه چې پکې باید ذکر شوی وي چې د سیمې نور هېوادونه چې
بله. خب شنوانی صاحب، حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد موجودیت مراکز آموزشی القاعده در افغانستان رد میکنند. نخست باور شما چی است در این مورد؟ آیا جهان با همین واکنش طالبان بسنده خواهد کرد؟
متاسفانه طالب ها واقعیت های بسیار زیاد هست که اونا را کتمان میکنند و اونا را رد میکنند و در نهایتش متاسفانه که مثل که تاریخ ایرا تجربه کرده و ثابت کرده عملا که تاوانش ملت افغانستان پرداخته، طالب ها در قدم نخست عناصرشان و یا نهادهایشان که این مسائل رد میکنه اونا از واقعیت های عملی تحرکاتی که در افغانستان از شبکه‌های تروریستی است بیخبر هستند. در قدم دوم اگر واقعا اینقدر بیخبر باشند باز ایره به اثبات میرسانه که طالبها از مابین خود و از روابط خود اصلا آگاهی ندارند. مورد سیوم هی است که امکان داره که ایره آگاهانه رد بکنند چون نمیتونن که مسئولیت شب دوش بگیرن. ولی ثبوت قابل توجیه ای است که یمن الزواهری در شیرپور کابل در یک عملیات خاص هوایی نیروهای امنیتی ایالات متحده امریکا به قتل رسید. از این که دیگه ثبوت بالا ما فکر نکنم که به طالبا ضرور باشه که اونا دیگه از این انکار بکنن. ولی در ضمن از او عموتو که در سال 2001 طالبا تاوان تحرکات و عملیات های القاعده را تاوان دادن، در آینده هم اگر توجه نکنن امکان داره که ای تهدید برای خود طالبان بالا بره و باز هم طالب ها این بار وادار به این شوند که تاوان بزرگتر از بار پیشتر را بپردازند.
شنوار صاحب، چنگه امکان داری چه القاعده دل دو کولشی پا افغانستان که بیا منسجم شی او فعالیت وکری؟
تاسو ګورئ متاسفانه چې یوازې القاعده نه ده، په افغانستان کې تقریبا تر وو میاشتو مخکې پورې موږ کوم معلومات چې د پخوانه موږ سره او کوم معلومات چې وسم ترلاسه کول 28 تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت درلوده. ولې د وو میاشتو را په دې خوا باندې تقریبا دغه ډلې 3 ته زیاتې شوې دي. دلته مهم ټکی دا ده چې طالبان یو مدرسي سیستم لري، یو طالبي سیستم لري او د دغه ګواښونو څیړل او پیدا کول د دوه لپاره اسانه کار نه ده. په دې چې دوه د استخباراتي لحاظ او د تروریستي ډلو سره د مقابلې له لحاظ هغه تخصصي ظرفیت او بنسټونه نه لري چې وشي کولای چې دغه تحرکات دو تثبیت کی پیدا کی او دا غی بنسټ باندې خپل تحلیل یو اټکل کی او دا غی تحلیل او اټکل په بنسټ باندې خپل تدابیر رامنځته بل څه کړه دا چې تروریستي ډلې هغه نړیوالې او سیمه ییز تروریستي ډلې چې عملا فعال دي دوی د طالبانو د بیا رامنځته کیدو او بیا پیاوړی کیدو پاکل باندې دونه ملاتړ کړی دی کړه د تامیناتی برخه کې واک اقتصادي برخه واک سیاسي برخه واک استخباراتي برخه واک او دوه وس مجبوریتونه هم لري چې نشي کولای چې د اغونه ځان جلا کړي او بل مهم ټکی دا دی چې طالبان متاسفانه د افغانستان په اراضي باندې په مکمل ډول باندې چې هغه سی باید کنټرول ولري او هغه سی باید د امنیتي لحاظ د نظارت شي کولای یا څار شي کولای دغه ظرفیت او توانایي نه لري.
خب آقای شنواری، گزارش ها و ادعایی از حضور افراد القاعده در میان گروه طالبان وجود داره، شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان پیامدهای و عواقب این اقدام خود را نسنجیدن؟
قرار اظهارات علنی طالب ها یک تعداد که دانستن که وضعیت منطقه و جهان درک بکنن، اونا از این تهدیدات متاثر هستن و عملا در نشستای خصوصی خود از این روابط و از این تحرکات یاد میکنن و برای کسایی که متاثر از گروه های تروریستی بگم مثل القاعده هستن، اونا را کوشش میکنن که قناعت بدن که این روابط خود را قطع بکنن، ولی اونا در حد تاثیرگذار نیستن که به طور مطلق بتانن بالا از اونا حکم بکنن و این روابط را قطع بکنن، و تعدادی که متاثر هستن اونا روابط خیشی و روابط دیگه با او شبکه به طور خاص با القاعده تامین کردن که اونا نمیتونن فعلا از او روابط تامین شده خود را جدا بکنن.
شنوار سب دیرو بخی یو پختن از لرم اکویل ان زواب را که در القاعده دل سربیر پا افغانستان که نوری دلی هم تاسو و تشراو که چه فعال دی در چه خطر پی خوله شی؟ که اول ان زواب را که؟
تاسو خپلا پویگه تروسی دل حق دلی دی چه اغو د خپل استراتیژیکو هدفو د لپاره په هیڅ باندې رحم نه کوي او اصلا تر اوسه پورې د خپل دوست او دښمن نه مشخص تعریف هم نه لري او د هغه اهداف استراتیژیک اهداف ایدئولوژیکي اهداف چوت دي چې هغه په ټوله نړۍ کې غواړي چې اسلامي امارت یا اسلامي خلافت حاکم کړي، چې دا غینه په لومړي سر کې دغه کوم ګواښونه چې دي د سیمه هیوادونو ته او بیا د نړۍ هیوادونو ته متوجه کیږي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی بیان جنرال اجمل عمر شینوار صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې لمو سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از اینکه تحلیل تانه با ما و بیننده عزیز شریک کردین.
بخیر ویسی، تشکر.
اس خلق دا ناروغي چې دوی ته اکثره روحي و رواني فشارونه او دوی دغه ناروغي مرګي بولي.
تا سن 16 سالگی رسیده ولی هیچ وخت عادت ماور د میچریان برش رخ ندادن.
به سرطانون و ناروغي دي چې ډول ډول فزیکی او رواني ستونزې د مخدرات او کول استفاده کوم کو ته روح او کسان ته توجه کوي.
ما سم فشارش مکتب بودم که ازیمیو شیشه برخواستم، یک روز دو روز در روز امتو عملی آخر برام پیش کرد عملی شد.
خونریزی غیر نرمال رو میبینن به چشمشان، این موضوع یک سیگنال سرطان هست.
با فرق چطلی هم نسته او یه معتادین میم ندیلی دلی.
مشکلات صحی ناشی از کثافت هوا.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
تاسو د دې شتکو خبرونه ګوري. پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو څرنیزي غیر حکومتي ادارې ویلي د روان کال په لومړۍ میاشت کې واستوال فعالیتونه 102% زیات شوي دي. د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 93 واستوال بریدونه شوي چې په کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي او 115 ټپیان دي. د رپورت پر اساس په وژل شوو کسانو کې 140 ملکی او 10 پوځیان او 12 واستوال هم شامل دي. په رپورت کې ویل شوی چې بلوچستان ایالت تر ټولو زیات اغیزمن شوی. په پاکستان کې د فبروري په اتمه ټول ټاکنې کیږي. د ټاکونو پر انګدې کېدو سره په ځنګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت پیښې زیات شوې دي. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي دي د سیاسي فعالیتونو په نوم به هیڅ چاته د تاوتریخوالي رامنځته کولو او بې پرې او رڼو ټاکنو د ګډوډولو اجازه ورنکړ شي. په پاکستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله د بشري حقونو ادارې په ګډون ګڼو ادارو اندېښنه ښودلې ده.
بینندگان عزیز، در برنامه امروز محترمه نظیفه حقپال دیپلمات پیشین افغان را با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مرمون حقپال، خبرون تا خرغل است.
سلام علیکم،
خواستم علیکم سلام. خانم حقپال، وضعیت فعلی را در پاکستان چگونه بررسی میکنین در حال حاضر؟
طوری که ما به گزارشتان گفتین و همچنان گزارش های متعددی از نه تنها از نهادهای پاکستانی بلکه همچنان از نهادهای حقوق بشری نشان میده که وضعیت امنیتی در پاکستان به شکل بی پیشینه از ناحیه تروریسم آسیب پذیر است. گرچه در جریان انتخابات های سالهای قبلی هم ما شاهد هستیم که در جریان کمپاین ها و در جریان انتخابات وضع امنیتی چندان خوبتر نبود. مثلا ما دیدیم که در کمپاین بی‌نظیر بوتو تا حدی که بالاخره فاجعه رخ داد که اونا ترور شدن، اما امسال و همچنان بخصوص بعد از به قدرت رسیدن طالبا در افغانستان ما می‌بینیم که فعالیت های تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستانی به شدت اوج گرفته و تا حدی که آمارا نشان میده که بیشتر از 90% اینا عملات خودانا در پاکستان شدت بخشیدن و در عین زمان تنها در سال 2024 آمار بسیار درشت را نشان میدن که تقریبا در بسیاری از گزارش ها بیشتر از 90 حمله را نشان میدن. بنان معلوم میشه که وضعیت امنیتی یکی از چالش های بسیار شدیدی است، اما در عین زمان ما میبینیم که کمیسیون و انتخابات و همچنان وزارت داخلیشان مصمم هستند که با وصف تمام تهدیدها باید انتخابات برگزار کنند.
مرمون حقپال، در ستونزی یا در تاوتریخوالی چه وست تاسو هم ورته اشاره وکړه، چونه جدی ده او چونه جدی ګڼل کیږي؟
زما خواند جدیت ډیر ده. که دا جدی نه وای مونږ ولیدل چې تیر میاشت کې مولانا فضل الرحمن کابل ته راغی او د طالبانو د امیر هیبت الله سره وکتل او ډیر کوشش او زیار وویستل، خصوصا مکمل ټول پاکستانیان په دې لټه کې دي څرنګه وکړی شي چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د طالبانو څخه ژمنه واخلي چې په دغه انتخاباتو کې امنیت مختل نکی. نو معلومیږي چې اندېښنه ډېره ده او په تنګ کې یې خپله د پاکستان وګړي هم ډېر اندېښمن دي، ځکه چې سره د دې چې ټي ټي پي څو ورځې مخکې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې موږ هغه کسان چې په ټاکنو کې ګډون کوي د هغوی سره کار نه لرو، خو بیا هم عمل تر خبرو پورې ډېر تفاوت لري، ځکه چې د طالبانو د پاکستان د تحریک طالبانو عمل وښوده چې دوی په باجوړ کې هغه ده په ورځې بیا پرون فکر کوم چې برید وشو. بلوچستان کې وضع ډېر زیات خراب ده او په دې اساس زه فکر ونه کړم چې خلک ډېر د طالبانو او یا هم د پاکستان د امنیتي چارواکو په خبرو باندې اعتماد وکړي او ټاکنو ته راشي، ځکه چې د پاکستان امنیتي چارواکي هم معلومیږي چې هغه توان چې باید درلودلی وای او د دغې ناامنی او مخنیوی کړی وای نشي کولی.
خانم اقبال، با توجه به ناامنی های اخیر در پاکستان به ویژه حملات جدای طالبان بلوچ، موضوع تی تی پی، چقدر احتمال سرایت این ناامنی ها به طرف افغانستان وجود داره؟
خب حالا ما میبینیم که مسئله بیشتر برعکس شده است. اکثریت نامنی که در 20 سال گذشته از پاکستان به طرف افغانستان، بخصوص طالبا که حکومت افغانستان و همچنان نیروهای خارجی و ملکی ها را مورد هدف قرار می دادن، امروز برعکس به طرف پاکستان است. اما اگر در یک تصویر کلان ارزیابی صورت بگیره و در صورتی که پاکستان ناامن شود و این تهدید بیشتر شود و بخصوص لانه های تحریک طالبای پاکستانی در افغانستان بیشتر فعال شود و طوری که گزارش درست قبل سازمان ملل متحد هم نشان می دهد که طالبای پاکستانی از خاک افغانستان اینا نه تنها ای که آموزش می بینند بلکه تجهیز می شوند، حتی سلاح‌ها و مهماتی که امریکایی ها در افغانستان به جا ماندن و دست طالبای پاکستانی افتاده و همچنان طالبای پاکستانی رابطه بسیار نزدیکی با القاعده دارن. پس در یک تصویر کلان میبینیم که در صورتی که پاکستان بیشتر ناامن میشه و ناامنیش تمام منطقه متاسفانه که تجربه خواهد کرد.
سره ده چه طالبان و ده ملګرو ملتونو ده راپور رد کړی، خو په بل اقدام که بیا ده پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ده دولتی رازونو افشا کول او ده فساد په تور په 14 کال باندې محکوم شوی او نږدې کسان وایي چې د دوی د ګوند غړي ځپل کیږي، دا وضعیت کوم خواته روان دی؟
تاسو وګورئ د عمران خان او بیا هم د نواز شریف تبرک کېدل وګورئ، محکمه یعنی ډېر په عجله توګه ګورو چې عمران خان محکوموي او تنکی نواز شریف چې په هغه باندې څومره تورونه لګول شوي وي د فساد لپاره هغه بیرته تبرک کېږي. نو دغه داسې معلومیږي چې د پاکستان انتخابات شفاف نه دي، د پاکستان په انتخابات کې لاس وهل کېږي او د عمران خان خپل هغه سوابق چې کله وګوري تاسو کله چې طالبان افغانستان ته قدرت رسیږي دی وایي چې افغانان د غلامي زنجیر مات کو، او یا دا چې کله په پوتین په اوکراین باندې حمله کوي په دې وخت کې عمران خان په مسکو کې دی، او یا دا چې د نور هم د بیانیات درلودل او څنګه کله چې دغه په دې باندې دا توثیق تر سره کیږي دی ډېر په واضح وای چې د دې د حکومت رنګ کول د امریکا لاس او یا د بهرنی یو ډیر زیات پرته وی چې د بهرنی لاس کوي. نو معلومیږي چې وضعیت هغه شی چې د پاکستان خلک توقع لري چې یو شفاف انتخابات وي او بالاخره یو قانونمند نظام
خانم حقبال، اگر بسیار مختصری سوال جواب بدین، به نظر شما روابط میان حکومت طالبان و پاکستان کشیدگیش بیشتر شده در ای آخر، فکر میکنین که این کشیدگی موقتی است یا عمیق‌تر است؟
دیده شوه بسیار دقیق فهمیده نمیشوه، اما طور معلوم میشوه که حلقات در داخل طالبای افغانستان وجود داره که میخواین که روابط عمیق داشته باشن، روابط حسنه باشه، اما در عین زمان چون روابط طالبای افغانستان با تی تی پی بسیار نزدیک است، به اون خاطر نمیتونن که جلو زیرگی روابط بگیرن.
بخانه دیپلمات نجف حق پال سب دیر زیاد من چه پدی باس کلمو سرم گردو بکن
یک جان سپاس از زورتان به برنامه. خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه سیدقه هم در امینجا به پایان میرسن.
تاسو لما تیار دیر زیاد من نه تربیه خیشار،
شب روزتان بخیر.